شد. آپده که زه اسلامی امارتم ناکام بولم، سره دی که چه تا اسلامی امارت گردون کرده وی، شاید یو رقم ضربه لیدره وی او چه گردونی نده کرده بل رقم ضربه دا یو داس یو دغه دشی دوان عرقونه تشریع واری.
دنیاوالو مفتا که خپل ځان تو نظر کرده چه رازه با بدن شرایط براز امارت اسلامی مشرطا بووی چه نکچه او سپوری دماغ پل زیادی تمدی را
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروئ. ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
ویلی چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې حقوق ځان یې نیچی.
زه فکر کوم په دغه مسلې ته باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنوي باندې چار پرسنوي باندې فشار پرسنوي باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. د حکومت شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورټ شوی کې شونې دي کوم چې شفخانه ته ورغلي دي یا مړ شوی دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربلل او د مکه مکرمه د والی او خاروالی په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عربی امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکه مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمرې پر ادایین سربیره د شاهي کورنۍ ملمو. ښاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جماعت د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکه له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
بدی ورسوی که دا طالبان و ایران ترمن زدی که دیر خی و خوگی شوی دی و دا غنیزی اڑی که بیا سعودی عربستان دا زن لپارا یو دول گواخ پولی پا تیر که ایران هم دا غسی حوسی اقیان دا سعودی عربستان په خلاف حمایت کړل او یل تبریدونه وکړل او دا کشره لا اوسم روانه ده دوام لري. نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زماره نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاصو او دغه کرکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بل اخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاری چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د وسیدو ځای نه دی بلکې نور ډیر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید به هم تفکیک کړم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي د ام د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبدالكبير کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پالما کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وهلته خپلې خواستې بدوي له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعونو دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی لاند لړل.
مجلس افغانستان پروگرام و ایجنڈا بریفنگ بیت پاخر کے فلیاز اخکاری چې دوی خپل په غجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده دده څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمی مار ته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغه مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې دا ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابلل و هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شو. بلخوا دو طالب رسنۍ الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 15 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو په رسمي ګډون نه درلوده بل اخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدرې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادي بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې او سیمې هیوادونو له نمائندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمی قومی او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته پکاتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دی غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نو وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک يرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغه ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولای شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو لارې اواري کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي لپاره ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دي. خاغلی نبیل د سیمې هیوادونو د طالبانو حکومت سره په دوه مخې تورن کړی چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د دې په وینا لوی خوای د نه ګډون مشوره ورکړي او لبل خوای د یادې غونډې هرڅه په خپل ګټ باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لوی تشبلل یو ټینګار کړي چې ملګر ملتونو به طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناسي تبلل وي. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه څه هیله مندې لرلي.
نو د ښځو د حقوق په اکله، د ښځو د مکاتبو په اکله، د راتلونکي د کار او د خلکو لپاره د کار د زمینی د برابرولو په خاطر باندې ډېر پښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېر پښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساتت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنۍ کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړې ده په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغه غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
افغانستان کښاله به سر ونیسي کڅنګ له دوهې ناسي روسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په شپږمه یو وار بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و. خو د غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافونه ټاکل شول. کچا د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځنګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستاني لمړی توبینو کې د خو د چارو شونن کې وای د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو شلو کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه لته لاس نیوی نه ده کړی.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل ګم ویلي دام د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو م ډیر سمې تیرې نزدک کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجودات د حقسونو په خستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوه چې طالبان افغانستان رو رو خپلې په خوانی دورې تستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریښدو لامل خبريالان ملامت کړل.
سنې یو والا تاسو د ایر پریغدی لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا حتى تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکي دغه اکسون ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
موند پر سنو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټکل او د شانتي پر رادیو کې غږ ته او د رنګ په نورو رسنو کې یا پنځوري رسنو کې انزور تا ټکل او نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې د پاره شي پر سنو باندې چار پر سنو باندې شار پر سنو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور د شولتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي خزي او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. د راپور لمخې د روان کال د جنوري لومړی د فبروري تر لسمه نیټه پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغي لکبله 244201 شپې حساب شوی چې نګدی 1015000 ماشومان او ځبان دي 1600000 خزيدي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغي د ثبت شوی شمیر اوسنه اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمه ته باید مخکنه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خوږه کې دورته او زه اوسم مطمئنم چې تر یو اندازې پورې به شوی. خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایتو او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي. خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مېرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسر یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه اپریدی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوځ دا کړنه د زرګونه هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالی د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند او غونډې ته ویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او بیا یې خط سیمې خاردار پې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورټ قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نه شي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تسلیم دی دوی به سبب دی دی سي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریز هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیره اونۍ د هغې ویډیو د خپرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلوه فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باورې شو، مې ډیر څه مې تیرې نه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو په راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطح د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطح د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړو او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژي د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي کدا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیارې څنډو ته به هم رڼا ورسي. او د ټیسټ 18 ویپانه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډۍ او نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکی یا بولانې پکې په یو لسم ځایباني مقام ګټلې. دی ویپانه نه دی ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي خو وړاندې اعلان کړی چې دغه ډول لیستونه پرته لدی چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویپانی د درجه بندۍ لمخې افغاني پیرکی د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډۍ په منځ کې ډیر شم ځای خپل کړو. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي رادیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر خنډ دي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فاني سره ملګري سي دا په نسان سيمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکي ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي اوس د دې هواد چړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې چړنه کړې چې نړۍ کې نوی تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو ماليزیایي ژوي پنګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه و. چیرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دنه مړ شوی. دوی ته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزورې کړ، وزن به ور کم کړ، له حرکت به ورزو، بیا به د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او مغز وځپل، حتی له مرګ ورځ د مخه به د موګکانو سترګې ته کیسپنی واوخته. او په همدې سره د نن اوم اورز هم ران غاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل لبلې زاوی لسید شنواری سره د آزادې لپاره مهروي.
کماشوم واکسین کړی ګزانی نه و هی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاستم. مليحه نوري هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوري د مليحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوندزای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي ملما په نننې خبرونه کې لدی افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نوري نمې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپل تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې که هیلی تاسو تاوی تاسو ده پروگرام محترم آویدون کتا. زمانی هنوری ما ده منحی اکادمی بانستوی خودون که ما. زه په کابل کې زیږیدلم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پانتون مې په کابل کې ویلای را. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه مونږ جوګریو سکرې او دوی وستي کړی خپل دروستۍ ادامه ورکړي. نغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې د ملیحا اکیډمی مونږ جوړ کړو. دلته افغان نجونې د وام صنف نه تر ټولسم پورې کولای شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او زمونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشن هغه سوینه دي، نو دل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وراندې کړی. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې د نننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه، نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړای ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک غوړي نور نجونې غوړي چې په دې خوندزي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردان سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ده ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډیر ته خوغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کاب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمی هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره؟ مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته 3000 نجونې دي چې دغه 3000 نجونې به مونږ کبر کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې دمخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبه او ديني تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړای. نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټکنالوژي ریټریسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شاهنده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپل چونکی هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق د هغوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای ده چې که مکاتب خوشی زی او بیرته انجونی و سیکرای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای ده. نو کله چې که حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږه د دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان د نن هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به لدغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با خیلی سر دی اپریل پا اول که شروع کیگه او دوی آقی جینا کولیسی چی بیا پیساب بیا دی دوی آقا اکادمی که شروع کیگه او دوی آقی جینا بیا کولیسی چی آقا دخل درسو تینام آور که او آقا اول دی اپریل نامونگا بیت جدید شمور پذیر شروع کهو.
ملیحا اکادمی د اوس لپاره دیجیتل خوانزای دی یا آنلاین خوانزای دی، پراتلون که که دست پلان لره چی دی لور زدکرو برخه هم پکی ورزیاته کهی؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي، قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ دغه سې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3 لک ډالر شاوخوا کې تخمین شوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا مواد انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی، دغه ټول چې مونږ سنجولای ده د 3 لک ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده، که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده، دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تر باندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از پیغام چې په افغانستان کې یو جړی ته د مکتب نه لوړ نور څه نه و، هغه یوازې نه جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون سوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاګرد نه سوی یادولای، او یو د هغې کنټرولول بیا څه موږ سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما ویجینه واخیسته چې ایده تجربه ما درلوده، ما وایي ښه که دوی نسي کړی چې فزیکي مکاتب ته لاړ سي، حداقل موږ ایدې په بدیل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرولای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته ادامه ورکړي. نو ایده هغه نظریه ټول شان له هغې جینه ما ته راغله، او بیا ما په دې کار وکړه، او بیا ما وویل چې زه یو غټ پلاتفارم کې دا داسې جوړ کړو چې مونږه وسوکرای ام ټایم پکې مینجمنت مونږ ته اسانی، ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ ته اسانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتساپ کې یو مشکل له تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خو دې صنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننی کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشي کیږي، نو هغه لپاره هغه خپل یو د سي پښه د شاګرد ته یو فشار هوندی دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وي، ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه، او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ، او بیا زه دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کیږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده، او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه یې لږ څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږ ان اف ټی هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولیږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دې نه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه ومه خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوي. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی وه او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. هغوی هم باید څه چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې ومه او ما نجونو ته درس ورکوله، نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسئ او دې کې خپل ویرې ولیکئ. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه ولاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته ولاړم، مالی تاسو خپل ډار دې کې ولیکئ. او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده، دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ذاتی تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې کلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوي نه درلوده. هغه ویر هر یو استاد درلوده، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورځ ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. هماغې ورځ ما تصمیم ونیول چې نه، زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولاکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده دې نجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو وی ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم. نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي. نو دغه غون شاینې دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکاناتې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړې ده چې کا یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپل د هغه شی په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه تم متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجهیم دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمی مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت همایز کې ډیر لوی وطن را منځته کړی دا او دوی که غواړي چې دغه وطن د منځ لاړ شي باید دوی جنو ته دغه د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما خبره ده.
ملیحه نوری لتا سوډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.